د لویو مهربانه خدای په نامه د اس بي اس د پښتو خبرونه محترم اوریدونکو السلام علیکم. عبدروب زازایم د افغانستان مهمه پیښه تاسو وړاندې کوم. جمهوری ریاست وای یو شمیر لوړ پوستونه د سیاسي اړیکو په اساس ورکړل شوی دی. د جمهوری ریاست ویان هارون چخان سوری خبریالانو ته ویل حکومت ژمن دی چې په دې برخه کې اصلاحات راولي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلو وروستیو خبرو کې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کړی او په فساد کې ښکیل چارواکي د وسلوالو مخالفینو په څیر خطرناک بللي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند او کندوز په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی او ولسمشر غنی په روانو جګړو کې د سرتیرو او ملکی وګړو د تلفاتو پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د ده په وینا لیاقت نه لري خو د مصلحتونو پر بنسټ پر پوځي مقامونو ټاکل شوي. د ولسي جرګې مشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي کندوز کې د ناامنۍ د زیاتېدو په خاطر استجوابوي. عبدالروف ابراهیمي د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کندوز سقوط او دلته د جګړې دوام یو لړ جدي پوښتنې راپیدا کړې او امنیتي چارواکي باید ځواب ورکړي. ابراهیمي وویل که د هیواد امنیت ته جدي پام ونه شي د کندوز له سقوط وروسته به د هیواد نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د می ورځې لپاره جګړه روانه ده. خو امنیتي چارواکي وایي د کندوز مهمې برخې له وسلوالو تصفیه شوې دي. د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ییزو سرچینو وویل طالبان بریالي شول چې د لښکرګاه ښار دویمې حوزې ته ننوځي، خو د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې په شا وتنبول شول. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده د دغې سیمې ته د طالب وسلوالو ورننوتل تایید کړل. د هلمند والي ویان عمر ځواک بي بي سي ته وویل طالبان د لښکرګاه ښار دویمې حوزې ته ننوتل، یو ځانمرګې برید وکړ چې څوارلس کسان پکې ووژل شول. هغه ویل د برید په قربانیانو کې ولسي وګړي هم شته. هلمند کې د ملکي روغتون سرچینې وایي تر اوسه د هلمند ایمرجنسي روغتون ته 10 تنه ټپیان وروړل شوي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي چې فراه ښار ته نږدې نوبهار سیمه کې د وسلوالو طالبانو ګواښونه له منځه وړي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د فراه د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې فراه ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستیو نښتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. مهري زیاته کړه دا مهال د نوبهار په ځینو سیمو کې خال خال نښتې روانې دي. هغه وویل وسلوال طالبان د درنو تلفاتو په ګاللو سره فراه ښار ته نږدې سیمو نه پشا شوي دي. بلخو همقاري یوسف چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په یاده جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د فراه چارواکو دا ادعا رد کړې ده. یادونې ور ده چې د تیرو څو ورځو را په دېخوا په نابهار سیمه کې د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. کابل والی وایي د ځمکو د غاصبینو لیست یې له ولسمشر غنی سره شریک کړی. حامد اکرام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مهال 240,000 جربه دولتي ځمکې په دې ولایت کې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوي دي. د کابل والی همدارنګه ډار ورکړ چې دولتي ځمکې به له غاصبینو بیرته واخیستل شي. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي دا مهال د ځمکو په غصب کې تر ډیره دولتي چارواکي، زورواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي لاس لري. د پکتیا د اوبو او برېښنا ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت 10,000 کورنۍ ته برېښنا ورسول شي. په سویل ختیځ زون کې د اوبو او برېښنا رئیس محمد آصف نیازی وویل چې د دوی د انتقالي برېښنا 84% بشپړې شوي او د 40% نورې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته برېښنا توضیح کړي. نوموړي وویل چې دغه انتقالي برېښنا له کابل څخه ګردیز ته انتقالیږي. دا مهال په پکتیا کې له 1,000,000 وګړو څخه یوازې 2,000 کورنۍ برېښنا لري. دا د افغانستان مهمې پېښې چې عبدالروف زازی وړاندې کړې.